اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میته، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د وی خبرونه اوریدو ته ښه راغلی. د خبرونه چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري د نور موضوعاتو ترڅنګ واوري چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې نن بیا پیل شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هرات امنیه قمندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه 14 ملکی وګړي وژلي دي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روانې مې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روس سیال سره خبرې ګټورې وې. بشپړ خبرونه. د هرات امنیه قمندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمې 14 ملکی وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمې ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمیر ولسي وګړو کورونو ته اور واچو، او تر اوسه د 50 کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قمندان وایي د برپل سیمې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمېر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپړي افغان چارواکي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي، او افغان حکومت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان سمیم عارف تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټې په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې ده.
په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي، باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یکشنبه په ورځ د می په 14 نیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. د وزارت همدارز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه به په راتلونکي کې له مهمو اړخونو سره په ګډه کار وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ښاغلي خلیلزاد له سوشمه سوراج سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمه ییزو لوبغاړو پر ونډه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لړۍ د روژې د پیل په خاطر له یو ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا پیل کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگتن په دې وروستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز غوره کړی او ویلي دي چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنگي الوتکو وړونکي یوه بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان پرون پر ټویټر پر تهران د پارونکي چلند تورونه هم پورې کړل. شنهان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل د جنگي الوتکو د وړونکي بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته روخانه پیغام ورکول دي. جان بولتن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو د هر ډول حمله ځواب ته یې چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روسیال سرګی لاوروف سره ګټورې خبرې وکړې. لاوروف هم دا خبرې رغنده بللې. د دو جګپړو ډیپلوماتانو پرون په فنلند کې د ارکتیک شورا د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې په وینزویلا کې وضعیت نور هم ترنګلی شوی. له پرونۍ لیدنې وروسته پومپیو خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې له مسکو سره به په هغو برخو کې پرمختګ وشي چې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. او فیسبوک یو شمیر پاڼې او اکاونټونه چې په روسیه کې جوړ شوي او وایي پلان شوی نامناسب چلند یې کاوه بند کړي دي. د ټولنیزې شبکې پرون په یو بیان کې وویل هغه پاڼې او ګروپونه یې هم بند کړي چې تر شا یې داسې کسانو کار کاوه چې د ځان په اړه یې ناسم معلومات شریکول. فیسبوک وایي په دې اقداماتو کې د عکسونو خپرونکي ټولنیزه شبکه انستاګرام هم شامله ده. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت د پالیسۍ رئیس ناتانیل ګلایچر پر فیسبوک په دې ډله کې هغه اووه نوي حسابونه هم پر فیسبوک لیکلي چې په دې ډله کې هغه اووه نوي حسابونه هم شامل دي چې تمرکز یې پر اوکراین و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره نن سه شنبه د خبرو شپږم پړاو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغله. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست ته ویاند مرستیال امید میسم وایي تمه لري زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنې ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسې د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمینه برابره سي. همداسې لکه ښاغلي خلیلزاد چې اشاره څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ورباندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یوه موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه داسې چې موږ بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي، خو هغه څه چې مهم دی باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لاره پرانستل سي. ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي پر دغو موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځایي وخت د سهار له لسو د مازیګر تر درو بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړی ورځ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بین الافغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی، هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پولیسو افسران په داسې حال کې چې وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ ول، د اتو وسلوالو طالبانو د بمي حملو او ډزو هدف وګرځېدل. طالبانو د برید مسؤلیت ومانه او ویلي وو چې 15 بریدګر د بغلان په برید کې دخیل وو. ترهګرو ټول د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او برید یې د یو هاموی موټر په چاودنې پیل کړ. افغان چارواکو ازادي راډیو ته لی وسلوالان خط شپږ ساعت روانه و. د شلو افغان پولیسو او ټولو بریدګرو په وژل کېدو برید پای ته ورسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په بغلان کې ځکه ګڼو پولیسو ته د یکشنبه پر ورځ مرګ ژوبله واوښته چې دوی وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره انتظار کاوه. ورځپاڼې لیکلي پولیس د خپلې دندې له ساحې بهر د وسلې په ګرځولو سره بندیانې دی هم شي. د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو تیر وخت هم له هغو هموی موټرو چې افغان پوځیانو نه یې نیولي وو په خپلو بریدونو کې کار اخیستی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د جلال آباد ښار د 2010 کال هغه برید ته اشاره کوي چې اوو تنو انتحاري بریدګرو د پولیسو په جامو کې 13 افغان پوځیان د یو بانک مخې ته ووژل. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانو خبرو باندې مقاله لیکلې. طالبانو ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه نظریات سره نږدې شوي دي. د طالبانو سیاسي استازي او د افغان سولې لپاره د امریکا د مرکزی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد له تیری پنځشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې. ملټری ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مرکزی پلاوی ویاند سویل شاهین په حواله لیکلي دوی او امریکایي پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي. ورځپاڼه لیکي د نوي وړاندیزونو جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي. یو طالب چارواکي بیا د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي طالبان په شپږو میاشتو کې د ټولو 14,000 بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او امریکا بیا غواړي دا کار په یو نیم کال کې وکړي. طالبانو ته له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش سره کرښه ده. امریکا بیا بین الافغانی خبرې اوربند د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان د تروریستانو د نه استفادې ډاډمنېدل سره تړلې بولي او وایي که په ټولو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ولسمشر غنی ته د دې سفر بلنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ د می په څلرمه نیټه ورکړې وه. د موضوع جزئیات بشیر ګواخ اوروي.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د می د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د می په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکو دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغون کې رول ولوبي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلا اوله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درناوي ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او ان شاء الله په 2 کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول سایلې دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیګا مشال ریډیو ته ویل په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل. د راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو چې د ازادي راډیو ځنګړی اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله پکې خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا د ازادي راډیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو، دا مجله مو هم په یو شمېر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راښکلي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ د اولاد ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجرې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړې.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس، هغه ورس چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډه کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدای خال د ډیبي ښکلاتا لا ښکلا ور بخلی و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغله ده.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغون کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتون خبرې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړو چې دانش عبدل تراو بولو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیر کال د اپریل په 13 په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په شش درک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغو خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانزی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13 په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13 نیټې قرباني شوی او خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوه. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیزه کړې دي. همداراز په کابل کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبریالانو ژوند ته دې پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ساینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مونږ یې کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، دغه اولاد ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپین ستري سولې، زمونږ له هیواد مرورې سولې، زمب د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لکړې سولې. راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمونږ بچي زمونږ تور سرې سولې.
په نڅا په ګړېدو به مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستي وکړې راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور مشه، ای طالب ورور دې یم ورور مشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور مشه، او ی طالب ورور دې یم ورور مشه، په تیرو نا کردو دې پخیمانه شه، او نور دې په دې خپل قام میروبانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوب یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشی انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پروزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفي زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولی راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژور ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوق کوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې د شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دراني غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پرې ومیز د مړاو شو یو ګلانو ګډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه تور ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مين راځي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزوان تصویر را زړېدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګردوهله کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خدای پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچووي ځکه څښتن یې تری عمرې خدای پامانی اخیستي. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانې زې خالی وو. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د ابو گردوهل گلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد لا هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
ویش کلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خود لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه چیرې چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی. دی وای دوی مې چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته مې ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار مې چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دې اسمانونو ته تللی دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه هتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځي بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیره زوروي.
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبریالانو څوکۍ له هما غسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده لا هم. مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل:
لخکیلو غاړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت د طالبان دی که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې، دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بلل دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې اتسمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبريالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنوني توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګي چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو کې کیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشي
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ ورېدونکو به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړه خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین. یو امریکایي لیکوال دی په جینایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه. دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی. د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلیم. نو په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پر لیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنې په نامه یو بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کمی مقالې ووسیږي داغو مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. پښوا خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د جورنالیزم ټرنر په توګه کار کوو. رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي، نو د رسنیو سره هم په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی. جورنالیستانو مو ته روزلي دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوئ که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه ګل شونډې لکه پاڼې سترګې زما د شعري ټولګې نوم دی. هغه لومړۍ ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلکو خوښه کړې ده. یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به انشاءالله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپ ووي. کله چې یوازې شم نو یو بله ټولګه هم چمتو ده، نو شعر و شاعري هم کله کله کوو سر.
نایب صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي، هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغسې دی، خدای دغسې پیدا کړی دی چې مثلا د دواړو سیزونو جوهر د ده په وجود کې شته دی. لومړي ځل دپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپله په قرآن کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علیه السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچی یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته، دغه ویل چې المر راوخته چې المر خدای دا بزما خدای وي، هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ او دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقتونه پلټي. نننی ساینس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د همدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بله د خیال مسله ده. د خیال مسله داسې ده که چیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله او مثلا د دغسې په خوب او په خیال کې دغسې نه راګرځول چې مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا دا ځان پاچا ویني، یا مثلا تخیل ګرځي چې دا تخیل خپله د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وایي چې زه دغسې هغه کېدای شي دغسې شمه. دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان لپاره په آینده کې پیشبیني کوي او پیشنګري کوي. که دا نه وي نو انسان به چې دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې بدوی به کولی. نو دوی چې دی دغه تخیل چې دی دا هم په همدغې وجه خدای پاک د دوی په وجود کې رانغښتی دی چې دوی د دغو چاودنو چې د دغې مخنیوی وشي. بله په قرآن کې هم د دغې یادونه شته چې د انسان په هکله لکه د شاعر په هکله وفي کل واد یهیمون، دوی په هر وادې کې چې دي لالهند دي. دغه د حقیقت او د هغه ترمنځ توپیر هم په همدغه کې دی. حقیقت چې دی سل فیصده حقیقت دی، او بل چې دی تخیل د صفر تر منځ، یا مثلا یا سل فیصده منفي خواته سي. نو دوی دواړو یو ځای کول دغه چې دی د انسان په جوهر کې، نو دغه ننني ساينس ته چې دی په همدغه وجه پرمختګ ورکړی دی. مثلا ساينس فکشن موږ په ادبیاتو کې لولو، دغه هم چې دی تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فکشن چې دی د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبره وکړه چې شعر هم لیکي، دا د تخلیق برخه ده. د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکلی دی. بیا دې ویل چې په ژباړې کې هم د کار کړی دی. د ژباړې مسله څنګه وه؟ دې ته څنګه مخه شوه چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فلحال زه نن ډېر اړینه ګڼم. موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په وروستیو کې ډېر کار وشولو، ځوانانو خصوصا ډېر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثار راوژباړه. ما هم د همغې اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بېلابېلو برخو کې دغه اړتیا وینو، دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثار چې دي باید په پښتو کې وسي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډېر کار وشولو په وروستیو کې. نو دغه د اړتیا په نظر کې نیول سه چې ما په دغه کم ځایونو کې محسوسول نو دغه اثار به مې را ترجمه کړي دي. مثلا زما په دینی برخه کې دوه نور اثار زه خپله دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زموږ په کورونو کې ده چې ختیځ خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی ده. هغه د کورني نظام په حق لبانې هم رواني مسایل څېړي او هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټوله سره اړیکې په داخل کې غښتلي اوسي. نو دغه کتاب چې ده ما په همدغه ملحوظ باندې را ترجمه کړو. خدای شته زما لپاره خپل ما چې کله ولوستل زما لپاره ډېر ګټور و. نو په همدغه اړتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درېمه نړیواله جګړه ده چې دا زما تر ټولو اثارو ډېر خپور شولو او خلکو خو بدرګه کو ټولنوالو پاغې کې د اوسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیولو سره دغه مسائل څېړل شوي. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
که چېرته زما غوښتنه دی چې یو شعر راته وسوي ځکه اورېدونکي به م په دې تمه وي چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ستا د شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو ما داسې نه خو داسې شعرونه به را سره داسې اوږدنی خو داسې وړې وړې دوه ټوټې به یي را سره یوه څلوریزه ده. د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم. د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم. زه نه پوهیږم چې تقصیر او که تقصیر کوم. کله بلا شمه د نورو پر وجود اخته یم. کله بلا شمه د نورو پر وجود اخته یم. کله بیا خشمه خویونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر. زر اعظم ته زما په تمه اوسه.
زر اعظم ته زما په تمه اوسه.
زر اعظم ته زما په تمه اوسه. د یار غم له هر څه بی غم اوسه. گزاروی تل ناساز هر موسم کې.
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې. که زما منی نو بی موسم اوسه. هغه زیم چې د هسکه غړی غواړم.
هغه زیم
چې د هسکه غړی غواړم. ته چې خخ کاری زما په کم اوسه. مننه.
نن څه ته ورسه پوښتنه په توګه اوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیا یې.
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس تراله ما د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم و تربیه پوهنځي نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیو انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړی ده. د منی موسم خپله کړه تازه بار کړی و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو. اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بدسری چې ورشیندل شوی وي. د نری شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوی ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده. یو میاشت بووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار می چوپ خلن است بو. پلار می چه ده پاسه ده شپیتو کلو بو. نور لکار الویده لیو. زهم ده چه کم شپاره سو کلو وم. درانه کارونو سر بلد نوم. لنده دا چی همه غورز و زله کورسا پاتی شوم. او دیوه می بیاونه لیده. یو خواه ده نیسته کراونه بل خواه ده دیوینه لریواله نور غمونه زیگول. چیز ما جوندی لسترو گواخونو سر مخ کرده وم. جوان می هم داسی روان بو. دری کالا پا هم دی حالت کی تیر شل. ما مکتب خلاص کرده و خود نیسته درد مو لا هم اردونو کی چڑی کی پاشلی. نیموش بو که با دیبی هم کالا کالا زمادی آدونو نڑی تا تترانا ورکولا. کانکور تا دا چمتوالی مرحله او در سونمی پدی رستونزو پاس کرل. ایو او رزمی ماما کروم چی دا موبایل شرنگ شو. یاسین وو غوکتا میوونی وو سلام جوړ په خیر علیکم السلام زیره می در باندې د څه شي زیره ژر یې ووایه حالنو خول ډیری زورې دا ورسته یې خل خلاص کړه کابل په هنتون تبری علی شبی تا ته استا کورنۍ ته دې مبارک وي لکه خوب چې وینم باور می نه کیده زما د دردیدل ژوند لسترو ارمانونو یو هم کابل په هنتون ته تک وو لدی سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشاله شول لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی وو یو ورځ دولس بجې به وي چې درس مو خلاص شو کور ته مې د تلو نیت وکړ ښه شېبه روان وم عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه د تګ نه آشنا برېښېده لکه ټول ژوند می چې د دې د تاک کاته کړی وي زه ترې چابک وم لکه څه ترې مخکې شوم د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو سمیره و سمیره دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه شاته مې وکتل د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې مالا هم نه پیژنده چې دا بډی ووی دا هغه پینځلس کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و خو لومړی یې لا تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل ته سمیر نه یې له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې زما پښې هم بیسی کې شوې او خپل اوخلن سترګې مې نورې لواکه ووته په بوګنیدون کې غږ مې ترې وپختل ته هم غډیونه یې چې زلکه پتنګ دا درې کاله در پسې کړېدم لدی سر از مک په درد آسمان هم بی جړا پاتې نشو شړکند باران ورېده خشې به مو یو بل ته کتل لکه یو بی وزر پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې دیوې ته رسېدلې وي
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د دیار له سو دیرشم کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدل دی او په دیار له سو پنځم کال کې په کابل کې ومړ ملا محمد خپل لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو په 1390 کال کې چې د مولوی صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو وایی چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار ځینو مطبوع اثارو کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي
کته هم د اشعار زیاتره تصوفی او عشقی دي، خو د ملی اشعار تلای هم درنه ده، او د افغان نویس اشعار فورم د ولسی بدلو په چوکاټ کې ول شوې ده. خو ګورتونکو دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې پرونی د برخه پرې پای تر سو. د افغانستان خلک سمری دي په افکار بشي، د افغانستان خلک زمری دی په افګار بشی، خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی، د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی، د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی، تابې په سل رنگ تل دی، کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی، خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی، د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه، او د هغه د نوي چاپ شوی کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګې مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بخزاده دانش چپ د کتاب زبنه لیونه کېږم، دا راغونډ کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش چپ عبدالتر اوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر سو دغه د برې پښتونخوا کم مینوال چي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاشا زمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دار یو رسا غږ ده، او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل ویښول په کار ده. دا خلک پورې کېدو دي، مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویښولو لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم، یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي، مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي، خو بس سړي کې یو کمال دی. مونږ ورته کریشن وو که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدی نګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه او زمونږ د وینې د مینې رشته ده هغه خلک ما د نزینه نو کتلي نو راغله ما د هغوی سره کېناستم هغې مې ولیده هغې مې واورېده نو دغې ته ډېر خوشحاله یم بل دا ده چې د خپل کور احساس راته کېږي.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول. د هغه له نظم مو یوه برخه را بېله کړې ده.
زبا نلی ہونے کی کم ساپ لاس کی سر قلم دے او زما تاریخ پلی کے دغه ټول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال کے مال کے زپ خپل پر ہر کی پروت ہم صرف دا زما گنا دے چې په دنیا م غیرتیم او بچی د عبدالیم ننګیالیم جنګیالیم توریالیم بریالیم اوس زما دا صفاتونه ټول په ما باندې بد لگی دا د پلار نیکو نمونه ټول په ما باندې بد لگی ز خپل صفات شرمېږم زبا نلی ہونے کی کم
یا د دیوی چې په دی وروستۍ او دوه درېو کلونو کې بغزاده دانش په خپله فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلي دي.
وینی وینی مالگی مالگی سپخ پل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گنا دا چھو پختونیم غیرتیم او بچے دا دالیم.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو